The Mini Pegam.
السلام علیکم زما ګران ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله ته یو ځل بیا په خیر رالی. هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او سپناست یئ او زموږ دا پروګرام به اورئ، او امید لرو چې ستاسو کورنۍ، ستاسو بچی، ستاسو مور او پلار او ستاسو خپل خپلوان ټول به روغ جوړي او خدای پاک دې همدغه شانتې تاسو خوشحاله او روغ جوړ ساتي.
نو ملګرو، زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ. یاد ساتئ چې تاسو به زموږ دا پروګرام ټول اورئ، ځکه چې موږ دا پروګرام صرف ستاسو دپاره وړاندې کوو. نو ښه په آرام سره کینئ او په دې پروګرام کې د خدای پاک د کلام نه، زموږ د خبرو نه او د موسیقۍ نه خوندونه واخلئ.
هما دا راته ووایه چې ته څنګه او بچی دې څنګه دي؟
ملکې، زه ستا په وړاندې یم او بچی مې روغ جوړ دي او په دې ډېره زیاته خوشحاله یم چې یو ځل بیا خپلو خوږو اورېدونکو سره یم.
ستا خبره خو بالکل صحیح ده. کله چې موږ خپلو خوږو اورېدونکو سره د ریډیو په ذریعه باندې خبرې اترې کوو، نو ماته خو داسې محسوسېږي لکه چې زه د خپلې کورنۍ سره یم.
نه زما ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې زموږ نننی پروګرام نه به تاسو ډېر خوندونه واخلئ او ډېر څه به ترې زده کړئ. نن به موږ په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو او هغه موضوع زموږ د خبرو په حق لده. ملګرو، زموږ خبرې ډېرې طاقتورې دي. نن به موږ د دې په حق له خبرې اورو. د دې نه علاوه تاسو به موسیقي اورئ او هغه خبرې به اورئ د کومو نه چې موږ ټولو ته حوصله او تسلي میلاویږي.
خو ملیکې، اول به موږ د یو داسې څیز په حق له خبرې کوو چې کېدای شي د هغې په حق له باندې ډېر خلک خبرې کول نه خوښوي. زما مطلب دی چې موږ به د خولې د بوی په حق له خبرې کوو.
ستا خبره صحیح ده ملیکې. ځینې وخت موږ د دې په حق لاړو سوچ نه کوو چې زموږ د خولې نه به خراب ویزي.
هما، تا ته پته شته یو څو ورځې مخکې زه یوې ښځې سره ملاو شوم. هغه ډېره ښکلې او خندرویه ښځه وه، خو کله چې هغې خبرې شروع کړي، نو هما زه تا ته څه وایم، د هغې د خولې نه ډېر څښا بوی راتلو.
کېدای شي ملکې چا نه جوړه وه.
خو هما، عجیبه خبره دا وه چې هغې ته ډوډا پته نه وه چې د خولې نه بوینځي.
ملکې، ستا خبره صحیح ده. په موږ کې ډېرو خلکو ته دا پته نه لګي چې د هغې د خولې نه بوینځي.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې د دې خراب بوی په وجه زموږ نه خلک لرې کیږي. نو راځئ چې په دې باندې یو څو خبرې وکړو چې څنګه موږ د داسې قسمه بوی نه ځان خلاصولی شو او خپله خوله صفا ساتلی شو.
زما خوږو ملګرو، نن فیصل رور موږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی او موږ غواړو چې د دنه یو څو خبرې وورو. فیصل ارورا، موږ تاسو ته هرکلی ویو. ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته رالئ او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو.
زما خویندو، ستاسو ډېره مننه چې تاسو یو ځل بیا مالا دلته دعوت راکړلو. او واقعي چې نننۍ موضوع یو ډېره ښه موضوع ده چې زموږ خبرې څومره طاقت لري. او تاسو دام ډېر ښه وکړل چې موږ خپلو خوږو اورېدونکو سره د دې په حق لم خبرې اترې وکړو چې هغوی څنګه خپله خوله صفا ساتلی شي. زما ملګرو، اکثر د غاښونو ډاکټر مونږ ته وایي چې صرف خپل غاښونه برش کول، یعنی صفا کول، کافي نه دي، بلکې مونږ له پکار دي چې خپلو غاښونو سره سره خپله ژبه هم صفا وساتو.
خو فیصله رو، رامونږ څنګه داسې کولی شو؟
هما، کله چې مونږ خپل غاښونه برش کوو، نو موږ له پکار دي چې خپله ژبه مور سره برش کو. هره ورځ کم از کم دوه ځله خپل غاښونه او ژبه برش کول پکار دي. او چې کله برش کوئ، نو خپل غاښونه او اورۍ ښه طریقې سره صفا کوئ.
نو زموږ د خولې نه چې کله بوی راځي، نو د دې صرف دا وجه ده چې موږ خپل غاښونه په ښه طریقې سره نه صفا کوو؟
نه ملکې، صرف دا وجه نه ده، د نورو سیزونو په وجه هم زمون د خولې نه څښا بوی راتلی شي. کله چې زمون خېټه خرابوي، یا زمون معده ټیک نه وي، یا زمون د اورو بیماری وي، یا نشه کوو، یا زمون زکام وي، یا زمون مرای خرابوي، نو د دې په وجه هم زمون د خولې نه بوی راتلی شي. نو زما ملګرو، د خوراک په معاملې کې ډېر د احتیاط نه کار اخلي. مختلف قسمه خوراکونه کوي، خاص کر سبزیانې، میوه او دالونه ډیر خوري ځکه چې دا تاسو صحت مند ساتي او دا خوراکونه طاقتور خوراکونه دي. زما ملګرو، کچر تاسو خو خوراک کوي او خپل خوله صفا ساتي، خو بیا هم ستاسو د خولې نه سخاب وی راځي، نو تاسو له پکار دي چې تاسو ډاکټر لاړ شئ. د دې مطلب دا دی چې تاسو ته نوره څه مسله ده، نو ډاکټر ستاسو دا مسله معلومولی شي او درته ویلی شي چې تاسو سره داسې ولي کیږي.
فیصله رو راستا سو ډیره مننه تاسو مونږ ته ډیر ښکلی خبرې وکړي. زما خوږو ملګرو، فیصل رو با د پروګرام تر اخیره پورې مونږ سره یې. تاسو بلک سات پس د فیصل نه بیا یو سو خبرې اورئ.
زما ملګرو، لکه څنګه چې مونږ وویل چې د خولې د بوی په وجه خلک زموږ نه لرې کیږي، خو زما ملګرو یاد ساتئ، داسې یو بل سیزم دی چې د هغې په وجه هم خلک زموږ نه لرې کیږي، او هغه زموږ د خولې خبرې دي. د دې په وجه هم خلک زموږ نه لرې کیږي، دا ځکه چې زموږ خبرې ډېر طاقت لري. د دې خبرو په وجه کورنۍ جدا کیږي، رشتې ختمیږي، دشمنۍ پیدا کیږي او قتلونه کیږي. زما ملګرو، سختې او بدې خبرې کول خو ډېر اسانی، خو د دې انجام ډېر خراب وي. مونږ خلکو ته سختې او خرابې خبرې کولی شو، داسې خبرې چې هغې دپاره د بې عزتۍ وي، داسې خبرې چې د هغې پې سپکاوی کیږي، داسې خبرې چې هغې ته تینه ډېر تکلیف ملاویږي.
زما رونو خویندو، یاد ساتئ چې کومې خبرې زمونږ د خولې نه یو ځل روزي، نو بیا مونږ هغه واپس نشو اغستی. خبرې کول ډېر اسانی، خو خپلې خبرې واپس اغستل ډېر ګرانی. او چې کله زمونږ د خبرو په وجه یو ځل تعلق خراب شي، نو بیا هغه تعلق سمیدلو کې ډېر زیات وخت لګي.
او که بیا مونږ معافي مغواړو، خو داسې کولو سره مونږ هغه تکلیف نشو ختمولی کوم چې مونږ بل کس له ورکړی.
ملکې، ستا خبره بالکل صحیح ده، داسې خبرې تر کلونو پورې یادې وي او د زړه نه نوزي. نو ځکه مونږ وایو چې زمونږ خبرې ډېرې طاقتورې دي. مونږ اکثر دا خبره کوو چې د تورې زخم به روغ شي، خو د ژبې زخم نه روغېږي.
او هما، تا ته خو پته ده کنه ردی مثال، مونږ دا مکثر وایو چې تو کلی لاړې خولې له واپس نه راځي. نه ملګرو، واقعي چې خبرې ډېر طاقت لري. ابله رزې زما کشره لور زما خوا ته راله، او هغې زمانه څه ته پوس کول غوښتل، خو زه په خپلو کارونو کې ډېره زیاته مصروفم، ما ته ډېر کارونه پراتو، او ما نه غوښتل چې خپل وخت ضایع کړم. نو ما خواړو سوچ ومنکو، او زما د خولې نه هغه وخت کې ووتل چې دا خو بې وقوفه ده، هسې زما وخت ضایع کوي. نو زما لور سمدستي ما ته وکتل، د هغې رنګ زیړ شو او په ژړا شوه. ما د هغې نه تپوس وکړو چې څه چل دی، خیر خو دی که نه؟ هغې ژړل او وسیم راته نه وي، خو چې کله یې ژړا بس کا، نو بیا تینه ما تپوس وکړو چې ووایه که نه ما ته تا ولې ژړل. نو زما لور ما ته په جواب کې ووې، مورې، چې کله تا ما ته بې وقوفه وې، نو په دې خبره زما زړه ډېر زیات خفه شو. نو هو ما ته یقین وکړه چې زما زړه ډېر زیات خفه شو چې ما ولې خپلې لور ته داسې وې.
نو زما خوږو اوریدونکو، کله چې مونږ داسې خبرې کوو چې هغې نه نورو ته تکلیف ملاویږي، نو دا واقعي چې د خلکو په ژوند باندې ډېر خراب اثر غورځوي، خاص طور باندې د هغه خلکو په ژوند چا سره چې مونږ ډېره زیاته مینه کوو او زړه ته هم نږدې وي.
خو ما ستا خبره صحیح ده، که چېرې مونږ خپلو بچو ته وایو چې تاسو بی وقوف، بدرنګ یا غټ یی، یا به ته داسې نور څه وایو، نو بیا به د هغې پوخ یقین راشي چې هغې بالکل هم داسې دي څه چې ورته مونږ وایو. بیا به د هغې په زړه کې تریخوالی، نفرت، یاره او درد زیاتیږي، او هغې به خپل ځان په حفاظت کې نه محسوسوي.
زما ملګرو، کله چې ستاسو زړه خپي او درته تکلیف ملو شوي، نو بیا تاسو نورو خلکو لم تکلیف ورکوي، او هغه خبرې کمی چې په غوسه او بې پروایۍ کې وکړی شي، نو هغه د یو کس په ژوند ډېر خراب سر غورځوي. کله چې مونږ نورو خلکو ته بدې خبرې کوو، نو داسې کولو سره د هغې په خپل ځان باندې اعتبار ختمیږي. او دا خبره خاص طور باندې زموږ ماشومانو د پاره رښتیا ده. مونږ د خپلو بې پروایۍ خبرو سره د خپلو بچو په ژوند خراب سر غورځولی شو.
نو زما ګرانو ملګرو، اوس به مونږ د دې په هکله نورې خبرې هم کوو، خو ول لږه شان دم اخلو، نو بیا واپس راځو.
Thank you. زما ملګرو یو ځل بیا پروګرام ته په خیر رالی. د باقی خبرو کولو نه مخکې زه غواړم چې تاسو له خپله پته درکو. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 00 15 9 4 1 1 0 4.
او زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. نو زما ملګرو تاسو خامخا مو سره په دې پته باندې رابطه وکړئ.
ملکې زه چې کله ستا ژوند ته ګورم او ستا د کورنۍ په حق له سوچ کوم، نو زه ګورم چې ستا کورنۍ یو ښه کورنۍ ده. خدای پاک دې تاسو ټولو له ډېر برکت درکړي. او زه همیشه ګورم چې ته څومره په ښه طریقې سره د خپل خاوند، د خپلو بچو او د خپلې خواښې څومره خیال ساتې او هر وخت خوشحاله. ما ته پته نشته چې د دې راز څه دی. زه غواړم چې ته نن موږ ته خامخا د دې په هکله ووایا. زه غواړم چې ته نن موږ ته خامخا د دې په هکله ووې.
ټیک ته هما، زما د ژوند داسې څه خاص راز نشته، بلکې زه خپل ژوند ډېر ساده طریقې سره تیروم. موږ له همیشه سوچ او فکر کول پکار دي چې موږ د خپل کور خلکو سره څنګه خبرې کوو او هغوی ته څه وایو. ځینې خلک خو د کور نه بهر نورو خلکو سره ډېر په خیال خبرې کوي، خو چې کله کور ته راشي نو دا غیر رویه په مکمل طور بدله شي. هو ما، زما په خیال ښځې ډېر خاص کردار ادا کوي. موږ د نورو دپاره یو مثال ګرځېدی شو، او دا خو بی خدای پاک موږ له را کړې ده چې موږ د نورو دپاره یو ښه مثال جوړ شو. موږ د خپلو بچو دپاره یو ښه مثال جوړېدی شو، او موږ له پکار هم دي چې د خپلو بچو دپاره یو ښه مثال جوړ شو، ځکه چې هغوی به هغه کارونه نه کوي څه چې موږ صرف په خوله وایو، بلکې هغه کارونه به کوي کوم چې موږ کوو. که چیرې موږ په کور کې خرابه رویه ساتو او د خولې نه سپکې او بدې خبرې راوباسو، نو زما پوره یقین دی چې بیا به زموږ بچیم د خپلو ملګرو سره هم دغه شان رویه ساتي. زما ملګرو، موږ خپل کور بادولی شو او خپل کور رانولیم شو، ولې داسې نه ده؟ دا ډیره ضروری خبره ده چې د خبرو کول نه مخکې لږ سوچ وکړو. زموږ د خولې نه چې کمې خبرې راوځي، نو پکار دي چې هغه نرمې او د مهربانۍ نه ډکې او د نورو خلکو د پاره د تسلۍ خبرې. زما ګرانو ملګرو، تاسو هم لږ د خپلو خبرو په حکله باندې سوچ وکئ، خاص طور باندې د هغه خبرو په حکله کومې چې تاسو خپلې کورنۍ ته کوئ. آیا ستاسو خبرې داسې دي چې هغې سره ستاسو تعلق او رشته نور هم مضبوطېږي، یا ستاسو خبرې د نورو خلکو د پاره د جړا او خفګان سبب ګرځي؟ او کله چې موږ غوسه یو، نو اکثر په هغه وخت کې موږ ډېرې سختې خبرې کوو. خو ملګرو، یو ځل بیا درته ویم چې ډېر احتیاط نه کار اخلئ، ځکه چې موږ هغه خبرې واپس نشو اغستی.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. او په کتاب مقدس کې یوه ډېره خاص خبره ویلې شوې ده چې نرم جواب غصه سړی، خو سخته خبره غصه لمبه کوي. د هوښیارانو ژبه علم خوندور کوي، خو د بېوقوفه خوله د کمکل توپ سرچینه ده. د زما ملګرو، کله کله زموږ د پاره دا ډېره ګرانه چې نرمې خبرې وکړو، خاص طور باندې هغه وخت کله چې موږ له چا تکلیف را کړی.
نو زما رونو او خویندو، د نن نه پس که چېرې تاسو ته څوک په غوسه کې خبرې وکړي، نو تاسو ولې په غوسه کې جواب مه ورکوئ، بلکې د هغوی د غوسې جواب په نرمۍ سره ورکوئ. نو زما ملګرو، داسې کولو سره به تاسو حیران شئ چې د هغه بل کس رویه کې څنګه بدلون راځي. او د کتاب مقدس دا خبره بالکل صحیح ده چې نرم جواب غصه سړی. نو هما، زما په خیال دا هغه راز دی چې ما او زما خاوند د واده نه پسې زده کړی دی، او د دې په وجه باندې زموږ رشته ډېره مضبوطه شوې ده. او چې کله زموږ بچی وشو، نو موږ هغوی سره په نرمۍ او مینې سره خبرې کوو. موږ د خپلو بچو عزت کوو او ورته ښودنه کوو چې هغوی هم د نورو خلکو عزت او احترام وکړي.
زما رونو خویندو، زموږ د ټولو نه غلطۍ کیږي. زموږ په ژوند کې داسې وخت خامخا راځي چې زموږ د خولې نه به سختې خبرې وځي، او بیا موږ په هغې باندې پیمانه یو. زما ملګرو، که چېرې زموږ نه داسې څه غلطي وشي، نو بیا موږ یو بل نه معافي غواړو او وایو چې زما هیڅ کلم دا مطلب نو چې تاله تکلیف درکم. زما ملګرو، یاد ساتئ چې نن موږ د خبرو د طاقت په هکله خبرې کوو. زمون خبرې نور خلکو له ډیر زیات تکلیف ورکولې شي او دا زمونږ ژوندم تباہ کولې شي. غصه او د بے پروايي خبرې د یو کس خپه کولې شي او دا غې ادبار او یقین ختمولې شي. زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو د خپل ملګري کیسه وکم. یو څو ورځې مخکې هغې ماته د خپل تیر شوي ژوند په حکله وې او د هغې کیسې اورېدو سره زما زړه ډېر زیات خفه شو. نه، زه غواړم چې د هغې کیسه تاسو سره شریکه کړم، صرف د دې دپاره چې تاسو هم د هغې او د هغې د کورنۍ د ژوند نه څه نا څه زده کوئ او خپل ژوند د تباهۍ نه بچ کوئ. هغې ماته وویل چې هغه کله ماشومه وه نو د هغې مور پلار به هر وخت یو بل سره جنګونه کول، او چې په کومه ورځ به جنګ ونه کړو نو بحث خو به خامخا کولو او یو بل ته به ډېرې سختې خبرې کولې. او زما ملګرې دام وویل چې ما به سم کول نو د هغې په نظر کې دا حسم نو. زما مور پلار قلم زما د کار نه خوشاله نو، او ما ته به هر وخت وی چې ته د هیڅ کار نه، ته به همیشه ناکامه کیږي. که ما به په اسکول کې ښه نمبر هم واغستې خو بیا به مې په دې خوشاله نو. هغې به همیشه زما نه د ډېر څه تمه ساتله. نو زما ملګرې ما ته ده وویل چې بیا زما په دې خبره پوخ یقین شو چې زه واقعي یو کارم خطرې کې سره نشم کولې. هغې ته به خپل مور پلار ویل چې مونږ تا سره مینه کوو، خو هغې کلم دا مینه نه وه محسوس کړې او نه داسې ګڼلیو چې هغه د خپل مور پلار دپاره خاص وه. بیا هغې ما ته وویل چې کله زه لویا شوم نو زما په زړه کې د خپل ځان نه نفرت موجود و، او د هغه نفرت په وجه باندې زما رویه او تعلق د خپلو ملګرو سره م دمره ښه نو. زه به هر وخت خفوم او په هر چا به مې تنقید کولو. زه د خپلو ملګرو نه م خوشحاله نوم. ما به همیشه د څه نه څه په هکله شکایتونه کول. زه په خپل ژوند کې بیخو خوشحاله نوم. هغې ما ته ده وویل چې زما کور زما دپاره د خوشحالۍ ځای نو. ما به همیشه کتل چې زما مور او پلار به خپلو کې جنګ کولو، یو بل ته به بدې خبرې کولې او د یو بل به هغه شان عزت نه کولو څنګه چې په کارو. خو زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې زما ملګری ما ته څه وی چې د دې هر څه نتیجه بیا څه وه؟ هغې ما ته ووی چې د دې هر څه نتیجه دا وه چې د هغې د مور او پلار طلاق وشو. دا هر څه د هغې د خبرو نه شروع شوي وو. د هغې پلار به د هغې مور ته سپکې خبرې کولې، کنځل به ورته کول. نو هغه د دې هر څه نه ډېره تنګه شوه. نو اخیری انجام دا شو چې یو بل نه جدا شوه. نو بیا زما ملګری غوښتل چې د دې عذاب نه ځان خلاص کړي. نو څه وخت پس د هغې واده وشو او زما ملګری ډېره خوشحاله وه. هغې وی چې اوس به هر څه سم وي، نه به جنګي، نه به بدې خبرې، هیڅ پمنی. زما ژوند به په خوشحالۍ سره تیریږي، اوس به زما ژوند بدل شي. خو زما ملګرو، هغې ما ته یوه ډېره د افسوس خبره وکړه، او هغه خبره دا وه چې د هغې د واده نه لږه موده پس د هغې ژوند عذاب جوړ شو. د هغې خاوند به د هغې خیال نه ساتلو او هغې له به وخت نه ورکولو او هر وخت به ورته سختې خبرې کولې. نو زما ملګرو، یو ځل بیا زما د ملګري په ژوند کې تباهي راغله. د ماشوم والی نه تر ځوانۍ پورې د هغې د مور پلار په وجه د هغې ژوند په عذاب کې و. خو کله چې د هغې واده شو نو بیا د هغې د خاوند تعلق هغې سره سم نو، او د دې په وجه د هغې ژوند په عذاب شو. د هغې په ژوند کې هر وخت بحثونه او جنګونه شروع شول. په هره خبره به ورسره خاوند جنګ کولو، په پیسو به ورسره جنګ کولو، او هغې به چې کم کارم کولو نو د هغې خاوند به وي چې تا دا کار صحیح نه دی کړی، ته د کور خیال صحیح طریقې سره نه ساتې. زما ملګری ما ته وویل چې په وړو وړو خبرو به مونږ جنګ کولو، او اخیر دا چې هغه ډېره زیاته تنګه شوه. د هغې د واده رشته هم د تباهۍ طرف ته روانه وه. هغې یو ځل بیا غوښتل چې د دې عذاب نه ځان خلاص کړي، د خپل کور نه دا جنګ جګړې ختمې کړي. خو بیا داسې کول ډېر ګرانو. د هغې په زړه کې د خاوند عزت ختم شوی و، ځکه چې هغه زما د ملګري هیڅ قدر نه کولو. هغې له ډېر تکلیفونه ورکړي و، او بیا زما ملګري غوښتل چې د هغه نه طلاق واخلي. او هم داسې وشوه. څنګه چې د هغې مور پلار د طلاق په وجه جدا شوه، نو داسې زما ملګری هم د خپل خاوند نه جدا شوه. او دا د هغې دپاره یو ځل بیا ډېر د خفګان وخت و. زما ملګرو هغې زمانه ته پوسکو چې د دې په باوجود هم زما دپاره سو امید شته. زه خو زدا یقین نه ساتم چې زما ژوند به ښه شي. زما د پاره هیڅ امید هم نشته. نه زما ملګرو، تا زما د ملګري کیسه وه. ما غوښتل چې دا تاسو ته وکړم. زه نه غواړم چې تاسو خپل کورونه د خبرو په وجه تباه کړئ، ځکه چې دا یو ډیر لوی قدم دی. دا زموږ په ژوند کې تباهي راولي، نو تاسو خپل ځان د داسې تباهۍ نه بچ ساتئ. د خدای پاک د کلام دا خبره یاد ساتئ چې نرم جواب غصه سړی.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو د هما د ملګري کیسه واورېده، خو زه یو ځل بیا تاسو ته دا ویل غواړم چې زموږ خبرې ډېرې زیاتې طاقتورې دي. د دې په باوجود هم آیا د داسې خلکو د پاره څه امید شته؟ زما خویندو، کیدای شي چې ستاسو ژوندم لکه د هما د ملګري په شانې او تاسو هم د داسې حالاتو نه تیریږئ. نو زما خویندو، مایوسه کیږئ مه، تاسو د پاره اوس هم امید موجود دی.
نو ملګرو، راځئ چې د فیصل نه دې په هکله یو څو خبرې واورو چې هغه موږ ته د خبرو د طاقت په هکله څه ویل غواړي، او کتاب مقدس د دې په هکله څه فرمایي.
زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې ښځې په عام طور باندې د ورځې په زرګونو خبرې کوي، 20,000 لفظونه د خولې نه وباسي. دا خو ډېر زیات لفظونه دي. ښځې د سړو په نسبت ډېرې زر خبرې کوي، او موږ اکثر ګورو چې کله ښځې خپلو کې خبرې کوي نو هغوی ډېر ښه غیبت کوي، او هغوی ته د خپلو خبرو نه ډېره مزه ملاویږي. زما ملګرو، نن خو تاسو د خپلو خبرو په هکله ډېرې خبرې واورېدلې، خو موږ غواړو چې لږ وخت دپاره تاسو سره د خدای پاک د کلام په هکله خبرې اترې وکړو. زما ملګرو، کتاب مقدس ته په اصل کې د خدای پاک کلام ویلی شي. دا ټول د خدای پاک کلام دی. د خدای پاک د کلام نه موږ ډېر څه زده کولی شو، او د ټولو نه زبردست خبره دا ده چې خدای پاک په خپل کلام کې زموږ د اصلاح دپاره ډېرې خبرې کړې دي. د خدای پاک د کلام نه همیشه موږ ته تسلی او حوصله ملاویږي. د خدای پاک په کلام کې د حکمت نه ډکې خبرې موجودې دي. زما ملګرو، موږ د کتاب مقدس په شروع کې د خدای پاک د خبرو او د هغه د کلام د طاقت په حق لولو. زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې خدای پاک دا دنیا څنګه پیدا کړه؟ کله چې هغه دا دنیا پیدا کوله، نو هغه وفرمایل رڼا دي شي، نو رڼا شوه. او بیا خدای پاک وفرمایل چې د پاسنو او لاندینو اوبو ترمنځ دې فضا جوړ شي، نو هم داسې وشول. نو خدای پاک فضا جوړه کړه چې لاندې اوبه د پاس اوبو نه جدا وي، نو هم داسې وشول. بیا خدای پاک حکم وکړو د اسمان لاندې اوبه دې په یو ځای راغونډې شي، نو اوچه ځمکه به راښکاره شي، نو هم داسې وشول. بیا هغه حکم وکړو ځمکه دې هر قسم بوټي رازرغون کی، هغه ټول بوټي چې غلا او میوه به کوي، نو هم داسې وشول. نو ځمکې هغه هر قسم بوټي زرغون کړل کم چې غلا او میوه کوي، او خدای پاک د دې په لیدو خوشاله و. بیا خدای پاک حکم وکړو ځلیدونکي سیزونه دې په اسمان کې راښکاره شي، چې ورځ د شپې نه جدا کی، او چې د ورځو میاشتو او د کلونو د پاره نخی شي، دا به په اسمان کې ځمکې ته ځلیږي، نو هم داسې وشول. بیا خدای پاک حکم وکړو سمندر دې د ډېر قسم سا اغستونکي سیزونو نه ډک شي، او هوا دې د مرغانو نه ډکه شي. نو خدای پاک غټې سمندري بلاګانې پیدا کړي، هر قسم سا لرونکي سیزونه چې په اوبو کې اوسیږي، او هر قسم مرغانې پیدا کړل، او خدای پاک د دې په لیدو خوشاله وو. بیا خدای پاک وفرمایل اوس به موږ انسان د خپل صورت په شان جوړ کړو چې زموږ په شان شي. هغوی به په کبانو، مرغانو او په ټولو ځناورو، سارو او ځنګلي وړو او غټو ځناورو باندې اختیار لري. نو خدای پاک بنی آدم پیدا کړل او د خپل صورت په شانې جوړ کړل. نو زما ملګرو، دغه شان خدای پاک انسان پیدا کو. زما ملګرو، ولې دا زبردست خبره نه ده سو چې خدای پاک دا ټوله دنیا په دې کې هر یو سیز سړی او ښځې صرف د خپل کلام په طاقت سره پیدا کړل. هغه حکم وکړو او هر څه پیدا شول. هغه فرمایل او انسانان پیدا شول. خو زما ملګرو، د افسوس خبره دا ده چې ډیر زر د خدای پاک او د انسان ترمنز هغه تعلق ختم شو، انسان په هغه لار باندې تلل خوښ کړل. او کله چې انسان د خدای پاک نه فرمانی وکړه، نو دا اول ځلو چې ګناه دنیا ته راغله، انسان په خپل لار باندې تلل خوښ کړل. او کله چې انسان د خدای پاک نه فرمانی وکړه، نو دا اول ځل وو چې ګناه دنیا ته راغله، او د هغه ګناه په وجه انسان د خدای پاک نه جدا شو. زما ملګرو، نو موږ د کتاب مقدس په شروع کې ګورو چې د خدای پاک کلام، یعنی د هغه خبرې څومره طاقت لري. خدای پاک صرف او فرمایل او هم هغه شان وشول. او په کتاب مقدس کې موږ د خدای پاک د کلام په حق له یو بل زبردست خبر هم زده کوو، او هغه خبره په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب په اړومبی باب کې اړومبی آیات کې دا چې پکې داسې ویل شوی دی، کلام د ازل نه موجود وو، او کلام د خدای پاک سره وو، او هغه کلام خدای پاک وو. هغه د ازل نه خدای پاک سره وو. خدای پاک هر سیز د هغه په وسیله پیدا کړل. یو پیدا شوی سیزم بغیر د هغه نه پیدا نشو. نو زما ملګرو، د دې خبرې څه مطلب دی چې کلام خدای پاک سره وو؟ خوږو ملګرو، راځئ چې ورپسې آیتونه مولولو. نو کلام انسان شو او هغه زمونږ په منځ کې اوسېدو، او مونږ د هغه لوی ولیدله، د واحد او د یک یو زوی لوی چې د حقیقت او وفادارۍ نه معمور وي، څوک چې د پلار د خوانه راغلی وي. نو زما ملګرو، دا د مالک عیسی مسیح په حق له خبرې کیږي. دا په حقیقت کې مونږ ته فرمایي چې کله خدای پاک دا ټول دنیا د خپل کلام په وسیله پیدا کوله، نو مالک عیسی مسیح د خدای پاک سره د ازل نه موجود وو. او په کتاب مقدس کې مونږ د مالک عیسی مسیح په حق له ډیر سجده کوو. مونږ ګورو چې هغه به څنګه په مینا او نرمۍ سره خلکو سره خبرې کولې. هغه د خپل کلام په وسیله ډیرو رنځورانو له شفا ورکړه. د هغه خبرې د ماچو زړونو د پاره د تسلۍ نه ډکې وي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب دریم باب او شپاړسم آیات کې هغه خبرې لیکلې شوې دي کومې چې موږ له ژوندون راکوي، او دا خبرې ډېرې زیاتې خاص دي. زما ملګرو، خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړله چې خپل یک یو زوی هم ورکړو، نو څوکم چې په هغه ایمان راوړي هلاک به نه شي خو د تل ژوندون به بیا مومي. خدای پاک خپل زوی دنیا ته د دنیا د مجرم کولو دپاره راونه لیږلو، بلکې د دې دپاره چې د هغه په وسیله د دنیا بچ شي.
فیصله رورستا سو ډیره مننه، تاسو موږ ته ډیر ښکلی خبرې وکړي. او واقعي چې موږ دا زده کړل چې هر څه د خدای پاک د کلام په ذریعه باندې پیدا شول، هغه کلام وکړو او هر یو سیز په وجود کې راغې. زما ملګرو، لږ سات مخکې کله چې تاسو د هما د ملګري کیسه واورېده، نو تاسو ته هغه کیسه یاده ده؟ د هما ملګري ډیر خفګان او تکلیف کې ده. نو هغې د هما نه تپوس وکړو چې اوس هم د هغې دپاره سومی شته او که نه. نو زما ملګرو، موږ هغې ته دا ویل غواړو چې آو، ستا دپاره امید شته. زما خوږو اورېدونکو، که چېرې تاسو په ګرانو حالاتو کې یئ، نو مایوسه کېږئ مه، ستاسو دپاره امید موجود دی. که چېرې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ، لکه څنګه چې اوس موږ د کتاب مقدس نه د هغه په هکله واورېدل، او خپل ایمان او امید په هغه باندې وساتئ، نو هغه به ستاسو زړه او ژوند بدل کړي. هغه به ستاسو د زړه ټول زخمونه روغ کړي. خدای پاک په خپل کلام کې موږ ته فرمایلی دي چې مالک عیسی مسیح په خپله زموږ ګناهونه خپل ځان سره سولۍ ته یوړل، د دې دپاره چې موږ ګناهونو نه آزاد شو او د صداقت دپاره ژوند تیر کړو، او د هغه په زخمونو باندې تاسو شفا ومونته، ځکه چې تاسو لکه د بېلارې ګډو په شان ګرځېدئ، خو اوس تاسو خپل شپونکي او حفاظت کوونکي له بیا راغلی یئ.
زما ملګرو، یاد ساتئ، کله چې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ، نو هغه به تاسو ته دا ښودنه هم وکړي چې څنګه به نور خلک معاف کوئ. هغه خلک چا چې تاسو له تکلیف درکړی، تاسو ته سختې او بدې خبرې کړي، کله چې مالک عیسی مسیح زموږ ژوند ته راشي، نو هغه به موږ ته ښودنه وکړي چې څنګه به د هغه په کلام باندې عمل کولو سره خپل مات شوی تعلق واپس سمو، هغه مونږ ته په خپل کلام کې فرمایي. روح القدس ته د خپل سوچ او اخلاق نوی کولو اجازت ورکوي، او هغه دام فرمایي چې د غصې په وخت ګناه مه کوئ او خپله غصه د نور پرېوتو نه اخوا مه پرېږدئ.
نو زما ملګرو، د دې مطلب دا دی چې موږ له د خپلې مسئلې حل ډېر زر راویستل پکار دي. موږ له خپله غصه او نفرت په خپل زړه کې تر ډېر وخته پورې ساتل نه دي پکار.
خدای پاک په خپل کلام کې د افسیانو په کتاب کې دام فرمایلی دي، د خپل ځان نه هر قسم تریخوالی، قهر، غضب، کنزلی، غیبت او بد خواهش اخوا کوي. نو د دې په ځای په خپلو کې په یو بل رحم کوئ او نرمی اختیاروئ او تاسو یو بل معاف کوئ، لکه څنګه چې خدای پاک په مسیح کې تاسو معاف کوي.
نو زما رونو او خویندو، کله چې تاسو خپلو بچو ته سختې خبرې او کنزلې وکئ، نو بیا څه کوئ؟ په کار دي چې تاسو د هغوی نه معافي وغواړئ، آی سره د دې په هکله خبرې وکئ. هر څو همداسې مه پرېږدئ، خامخا خپله مسله زر تر زره حل کئ. خپلو بچو ته ښودنه وکئ چې هغوی به څنګه ستاسو په خبرو باندې عمل کوي، او د دې نه علاوه د خدای پاک نه مرسته وغواړئ چې هغه درته ښودنه وکړي چې څنګه به خپلې کورنۍ ته د تسلۍ نه ډکې خبرې کوئ، داسې خبرې چې هغوی دپاره د جړا او خفګان سببونه ګرځي. که چیرې موږ خدای پاک نه مرسته وغواړو، نو زما ایمان دی چې هغه به خامخا زموږ مرسته کوي.
بالکل ملیکې، خدای پاک ډیر قدرت او طاقت لري. دا هغه کلام هم ډیر طاقتور دی، خو زموږ خبرې هم ډیرې طاقتورې دي. دا خلکو له تکلیف یا شفا ورکولی شي. نو زما ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه د خدای پاک نه دعا وغواړو چې هغه زموږ ژوند ته راشي او زموږ مرسته وکړي، چې خلکو سره په حکمت او خیرتیا خبرې وکړو.
مالک خدایه، موږ ستا شکر کوو چې ته زموږ دعاګانې اورې. د دې دپاره ستا شکر کوو چې ستا کلام او ستا خبرې ډېرې طاقتورې دي. ته چې صرف ووې چې شا، نو مغه شانو شي. ستا شکر کوو خدایه چې ته موږ ټولو سره ډېره زیاته مینه کې، او د دې مینې د خاطره تا مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې موږ له د تلومري ژوندون راکي. خدایه، ته زموږ مرسته وکه. کمی خبرې چې موږ کوو، نو هغه دې د نورو خلکو دپاره د تکلیف نه، بلکې د برکت سبب وګرځي. هغه دې زموږ د کورنۍ دپاره هم د برکت سبب وګرځي. خدایه، لکه څنګه چې ستا کلام زما دپاره لارښودنه ده، نو داسې دې زما خبرې د نورو خلکو دپاره مددګارې جوړې شي. دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو سره د الکشان وخت یو ځای تیر کو، خو مونږ غواړو چې تاسو د ژوند په حق لم وورو. نو تاسو مهرباني وکئ او زمونږ پته ځان سره ولیکئ، او په دې پته باندې مونږ سره رابطه وکئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده
00159 3991 00 یعنی 0015794771074. او زموږ د ایمیل پته دادا info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اورېدل غواړئ، او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویبسایټ کې ملاویږي www.pushtoradio.org یا .net. نو ملګرو، د پروګرام اوریدو د پاره ستاسو ډیره مننه. پر اتلونکي وخت کې به د یو نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو.
زما ملګرو، دا خبره مې یاد ساتئ چې زمون خبرې ډیره طاقتورې دي. نور خلکو سره همیشه په مینا او نرمۍ خبرې کوي، او د یو بل ډیر زیات خیال ساتئ. نو ګرانو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. زما یقین دی چې تاسو به زموږ پته ځان سره لیکلی. نو زما ملګرو، اوس موږ له اجازه تراکئ، او تاسو په کتاب مقدس کې د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه دا یو څو ښکلي متلونه واورئ. د خدای په امان.
متلونه 15 باب. نرم جواب غصه سړی، خو سخت خبره غصه لمبه کوي. د اخیارانو چبا علم خوندور کئی خود بے وقوفان اخلا دا کم عقل توب سرچینہ دا دا مالک خدا استرگی ہر چرتا موجودی دی اغ خ او بد دوانو بانے نظر ساتی نرم جبا دا جوندون ونا دا خو ٹکمار جبا روح ماتی کم عقل دا پل پلار تربیت تسپک گوری خو ہر اغ سوک چی اصلاح قبلی نو اغ خیار دا صادق پکور کی لویا خزانہ وی خود بدکار گٹا اغی تا تکلیف ورکوی دا اخیارانو شنڈے علم خوروی خود بے اکل بزڑکی دا سی سنوی مالک خدای دا بدکارانو دا قربانے نا نفرت کئی خود نیکانو دعا اغا خوشا لئی مالک خدای دا بدکارانو دا چال چلن نا نفرت کئی خو اغا دا اغی سر منہ کئی سوکچے صداقت پس روانوی دا آغا چاب سخت تربیتوشی سوکچے صحیح لار پریک دی سوک چی دا اصلاح کولو نا نفرت کئی نو اغبا مرشی دا چی عالم اروا او دوزخ دوان مالک خدای تخکاری نو دا انسان زڑبا ورتا سمر زیاد سرگندوی مسخره کون کی اصلاح نخو خی نو زکا چی دا اخیارانو سرا مشوره نکی خوشحال زڑ مخ شادا بخی خو پریشان زڑ دا انسان روح ماتی دا اخیارانو زڑ دا علم لٹون کئی خود کمکل خلا بنا پویا کی سری کی د مزدومان د جوان ټولی ورځې خرابې وي خو خوشحال زړه هر وخت جشن کوي د مالک خدای په یره کې لګ آمدن غوره دی دا هغه ډیر مال دولت نه چې سکون پکې نه وي دال ساک دی وي خو چې مینې سره وي که چرګ وي او نفرت ور سره وي نو فائدہ یې صدا توجن سړی صرف جنجال جوړی خو صبرناک سړی جنگونه سړی د ناراسته لار د ازغونه ټکی خو د نیکانو لارې لکه د پوخ سړک په شان وي هوښیار زوی د خپل پلار د پاره د خوشحالۍ ذریعه ده خو بې وقوفه خپلې مور ته سپک ګوري کم عقلتوب هغه سړی خوشحالۍ څوک چې ناپوهه وي خو هوښیار سړی په سیده لار روان وي چرته چې صلاح مشوره نه وي نو هلته منصوبې ناکامه شي خود ډیرو مشوره ورکوونکو په ذریعہ کامیابی حاصلیږي انسان په مناسب جواب ورکولو خوشحالیږي په مناسب وخت کې ټیک خبره کول څومره ښه وي د هوښیارانو لار هغه بره د ژوندون طرف ته بوزي چې هغه قبر ته لاندې د تلو نه وساتي مالک خدای د مغرور کور سر د لاندې راغورځي خو هغه د کونډې جایداد محفوظ ساتي مالک خدای د بدو منصوبو نه نفرت کوي خو هغه په پاکو خبرو خوشحالیږي لالچی خپل خاندان ته مصیبت ور په برخه کوي خو هغه څوک چې د رشوت نه نفرت کوي هغوی به ژوندي پاتې شي صادقان د جواب ورکولو نه وړاندې سوچ کوي خو د بدکاره خوله فساد نولي مالک خدای د بدعمله خلکو نه لرې وي خو هغه د صادقانو دعاګانې اوري روڼ تندی زړه ته خوشحالي ورکوي او ښه خبر بدن تازه کوي هغه څوک چې خیر اٹنې د غوږ نیسي نو هغې به په هوښیارانو کې شمار شي هغه څوک چې تربیت رد کوي د خپل ځان سپکاوی کوي خو هغه څوک چې تربیت قبلی نو دې عقلمندی حاصلی د مالک خدای یره حکمت پیدا کوي عاجزی د عزت وړومبی قدم دی متلونه شپاړسم باب انسان په خپل زړه کې منصوبې جوړې خدا غی فیصلی مالک خدای کوي د انسان په نظر کې دا غټول لارې هغه ته پاکیزه ښکاری خو مالک خدای د هغه نیت آزمایي هر یو کار چې ته کوي هغه مالک خدای ته سپار نو ستا منصوبې به کامیابی شي مالک خدای هر څه د خپل مقصد ته پوره کولو د پاره پیدا کړی دي تر دې چې بدکاران هم د تباهۍ د ورځې د پاره پیدا کړی دي مالک خدای د ټولو مغرور خلکو نه نفرت کوي په دې یقین لرئ چې دوی به بې سزا پاتې نه شي د مینې او وفا په ذریعه ګناهونه وینځلې کیږي د مالک خدای یره انسان د بدو کارونو نه بچ کوي کله چې مالک خدای د چا د کردار نه خوشحاله وي نو د هغه دشمنان به هم د هغه په امن کې اوسي په صداقت سره لږه ګټه ښه ده د هغې ډېرې ګټې نه چې په بې انصافۍ وي انسان په خپل زړه کې ځان ته د تګ لاره جوړوي خماری خدای د هغه د قدمونو رهنمایی کوي. د بادشاه خبرې درنې وي نو باید چې هغه انصاف پټ نه کړي. صحیح تلا او ناپ کول د مالک خدای له طرفه دي. هغه د انصاف معیار قائم کړی دی. بادشاهان د غلط کارونو نه نفرت کوي ځکه چې د هغوی تخت د صداقت په بنیاد جوړ دی. بادشاهان د رښتونو شونډو نه خوشحالیږي او هغوی هغه انسان سره مینه کوي څوک چې رښتیا وایي. د بادشاه غضب د مرګ پیغام دی. هوښیار انسان به د هغه قهر سړی. هر کله چې د بادشاه تندی روڼ وي نو دا د ژوندون زیری دی. نو په دې وخت کې د هغه رحم داسې وي لکه د سپرلي وریځې چې باران ورئ. د حکمت حاصلول د سرو زرو نه سو چنده ښه دی او د عقل حاصلول د سپینو زرو نه سو چنده ښه دی. د نیکانو لارې د هر قسم غلط کار نه لرې وي. هر هغه څوک چې د خپلو لارو خیال ساتي نو هغه خپل ژوند بچ کوي. غرور انسان د تباهۍ طرف ته بوزي او د راپرېوتلو نه وړاندې تکبر راځي. د انسان د پاره دا بهتره ده چې عاجز خویه وي او د مظلومانو سره ناسته پاسته کوي د دې په ځای چې د مغرورانو په غنیمتونو کې شریک شي. هر څوک چې لارښودونو ته توجه ورکوي نو کامیاب به وي او بختور دی هغه څوک چې په مالک خدای باور کوي. څوک چې هوښیار وي هغه تمیزدار ګڼلی شي. نرمې خبرې په هدایت کولو کې ښه اثر کوي. د هغه چا دپاره حکمت د ژوند سرچینه ده څوک چې لري. خو کم عقلتوب د بیوقوفه دپاره د سزا باعث کیږي. د قابل سړي زړه د هغه خوله قابو کوي او د هغه کلام مؤثر کوي. نرمې خبرې د شاتو د ګبین په شان وي. د ځان دپاره خوږې او د اډوکو دپاره درمان وي. یوه داسې لار شته چې انسان ته صحیح ښکاري خو په آخر کې هغه د مرګ طرف ته تللی وي. د مزدور لوګه هغه په کار لګیا کوي ځکه چې هغه خپله لوګه ختمول غواړي. بدعمل داسې کار لټوي چې نورو ته تینا تکلیف ورسي. د هغې خبرې هم سوځېدونکې اور وری. بدکار انسان جنجال جوړوي. چغلخور نږدې دوستان په خپلو کې جدا کوي. ظالمان خپل دوستان بیلارې کوي او د تباهۍ طرف ته یې بوزي. هر هغه څوک چې سترګې ورځې وهي هغه ګډې وړې منصوبې جوړوي او څوک چې خپلې شونډې مروړي نو هغه په غلطو منصوبو سر شوي وي. سپین ویښته د عزت تاج دی کوم چې د صداقت د ژوندون نه حاصلېږي. انسان چې صبرناک وي په نسبت د یو طاقتور سپاهي نه دا بهتره ده. هغه سړی بهتر دی څوک چې خپله غوسه قابو کوي د هغه چا نه چې یو خار فتح کوي. انسان خو خسړی اچي خو د هر چا فیصله د مالک خدای په لاس کې وي.